برخمن کیږي.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې د دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولري برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل سي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صاحبجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برښنا په پال کې دوه سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هواري سي او څلور ساعته به برښنا ته لاسرسی ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کار په موږ ولري، انشاءالله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي. او دغسې معلومات چې دا به انشاءالله ژر ابتدا کیږي په دوو درو هفتو کې.
د نوموړي په خبره اورزګان ته دغه 3 میگاواټ ځانګړې سوې برښنا به د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړه سي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامداره برښنا برخمن او د ملا ماتوونکي بلونو له ورکړې بېغمه سي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برښنا د یو کیلووټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره سي.
نور بس دی. شکست سکوت.
نور بس دی پروگرام تمو زنوریاس نوری هر کلای کوم. په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو روان وضعیت روانونه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د سازمان د عمومي اسامبلې په غونډه او ترڅنګ په غونډه کې او ترڅنګ په نورو غونډو او کتنو کې ډیر پام واوښت او په پر افغانستان واکمن طالبان د ښځو له حقونو څخه په پراخو سرغړونو تورن شول. په یو مهم اقدام کې جرمني او څو نورو هیوادونو په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې افغانستان به په حق د عدالت نړیوالې محکمې ته راجع کړي چې د ښځو په وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د له منځه وړلو لپاره د نړیوال کنوانسیون چې افغانستان یې هم غړی هیواد دی له ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو چلندونو مسله وڅېړي او له هغوی سره حساب کتاب وکړي. د دغسې یو اقدام غوښتنه د بشري حقونو د نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په ګډون په کور دننه او بهر د ښځو د حقونو فعالانو او سازمانونو هم په دې وروستیو کې ډېره مطرح کړې ده. جرمني، کاناډا، استرالیا او هالند په ګډه اعلامیه کې چې یو شمېر نورو هیوادونو هم ملاتړ کړی ویلي چې دوی په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سیستماتیکې سرغړونې او تیری په تیره په دې هیواد کې له ښځو او نجونو سره د جنسیت پر بنسټ تبعیضي چلند غندي. په دې اعلامیه کې ویل شوي چې د نړیوال قانون له مخې افغانستان مسؤول دی چې د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ او د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل په ګډون یو شمېر لورو هم د دغو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د دغو هیوادونو د دغه اقدام د هرکلی ترڅنګ نور هیوادونه هم هڅولي چې له دغه اقدام سره یو ځای شي چې د افغان ښځو په وړاندې سرغړونو ته د حساب ورکولو پروسه مختلفه شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پراخ او سیستماتیک سرغړونه د هغوی له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ښکاره سرغړونه ده او ویلي دي چې نړیوال ټولنه باید د بشري حقونو د دې سرغړونو حساب ورکولو ته دوام ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د یو شمېر هیوادونو وروسته اقدام یو ښه ګام بللی دی. نن د نور بس په دې خبرونه کې له ښځینه فعالانو سره همدا موضوع څېړو چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مهم سټیج کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د افغان ښځو د بشري حقونو د وضعیت ته چې په دې وروستیو کې ډیر پام اوښتی دی، آیا دا به وکولی شي چې په افغانستان کې عملاً د ښځو د حقونو په وضعیت کې کوم بدلون راولي او واکمن طالبان به اړ کړي چې له خپلو سختو چلندونو په شا شي؟ دې خپرونې ته مو څو میلمنې دعوت کړي دي، خو زموږ تخنیکي همکار وایي چې ښځینه فعاله خدیجه امین د ټلیفون لارې راسره وصل ده. نور میلمنې به هم وروسته راسره وصل شي. خدیجه امین، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه، وخت مو په خیر. ژوندی
لومړۍ پوښتنه، څومره د غورستیو څرګندونو ته تاسو هله من یاست چې دا وکولې شي عملا په افغانستان کې د خزو په اوسنی ژوند کې بدلون راولي؟ هغه فشارونه چې په افغانستان کې پر خزو او نجونو په مختلفو بڼو لګول شوی، آیا د هغول لري کې دوسر به مرسته وکړي؟
مننه ژوند د سترنګ چې ګورو په دا پتی ورستی یو کې وضعیت لک تغییر کړی دا نه هم متوجه شو دا اوس پویږي چې باید دوی عملی اقدام وکړي، ځکه چې درې کال کېږي چې د افغانستان ښځینه د افغانانو په څو وضعیت کې ژوند کوي. نو دا په دې معنا ده چې موږ ته اوس یو هیله پیدا شوې ده چې دا به د افغان ښځو په وضعیت کې لږ بدلون به راولي، ځکه چې کدا نړۍ په دې تیر درې کال کې دا کار کولای وای نو اوس افغانستان په دې وضعیت کې نه و. خو بیا هم موږ هیله من یو د دوی دا کار ته موږ سپاینه کوو، ځکه چې باید دا کار وشي چې طالبان باید دوی باید په محکمې ته واستول شي، ځکه چې څنګه چې موږ ګورو چې په افغانستان کې روان دي دا عدالت نه دی او د ښځو او د بشري حقوقو ته دا یو سپکاوی دی.
د لدینا مخک هم ډیر ځلې مختلفو لورو د بشري حقوقو فعالانو د نړۍ مشرانو په دغه سي مهمو غوندو کې دا موضوع راپورته کړی ده او طالبانو ته انڅرګند پیغامونه هم ورکول شوی دي چې دوی باید لخپل دغه اقداماتو په شاشي فکر کوي چې دا ځل به دغه ورستی پیغامونه طالبانو ته یو واضح پیغام ورکړي چې نړیواله ټولنه دا موضوع جدي تعقیبوي، د بشري حقوقو موضوع په تیر بیا د نجونو او ښځو د حقوقو مسله.
څنګه چې تاسو ول ډیر خبرې وشو د افغانستان پاک لباندې خو څه تغییر را نه کوي، لیکن مونږ هیله لرو چې نور هیوادونه هم د سلور او پیزه واټر یو ځای شي. دوی باید د ښځو ملاتړ وکړي، ځکه چې افغان ښځې وکن په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي په افغانستان کې. نو مونږ هیله من یو چې دا وخت نو هر څه بدل شي، ځکه چې طالبان ګوري چې یو څو ورځ مخکې هغه د ښځو کانفرنس چې و په البانیا کې، نو دوی به پوهیږي چې اوس افغان ښځې هغه ښځې نه دي چې لکه پخوا غوندې خاموش وسي. نو ښځې هم پوهیږي چې دوی حق لري، نو اوس نړۍ هم د افغان ښځو دا اوس متوجه دي او دا کانفرنسونه او دا جلسات چې د افغانستان پاک رانیسي دوی متوجه شوی دا چې افغان ښځې خپل حق غواړي او دوی حق دي چې باید آزاد ژوند وکړي. او زه څه چې ګورم دا به طالبان باندې ډیر اثر وکړي، ځکه چې اوس هر ورځ ګورو چې وضعیت تغییر کوي، یعنی په مثبت ډول باندې نړۍ متوجه شوې ده چې افغان ښځې خپل حق غواړي او هغوی خپل حقونه ته باید ورسیږي.
د طالبانو د حکومت یو ویان د دغه هیوادونو د وروستي اقدام په وړاندې په خبرګون کې ویلي دي چې دوی بي ځای دغه یو اقدام کوي. د دوی په خبره چې په افغانستان کې د ښځو او د نجونو حقونه خوندي دي، ورسره موافق یاست؟
نه، دا طالبان خارسو وایي چې په افغانستان کې روان دي په کوم اسلامي هیواد کې روان دي. افغانستان کې نجونې مکتب ته تللی نشي، دا په کوم دین په کوم مذهب کې ده چې نجونو ته اجازه نه ورکوي چې درس وایي. دا خو ډیر مهم ده چې طالبان وایي، هغه خو طالبان وایي. او څه چې موږ ګورو چې افغان ښځې په افغانستان کې څنګه چې ژوند کوي، نه دا خو ټول نړۍ ګوري دا چې طالبان کې دا عدالت نه دی، دا د ښځو د حقونو ته کوم احترام نه لري. طالبان خو وايي، طالبان خو نه غواړي چې د ښځو په اړه خبرې وکړي، ځکه چې هغه پوهیږي څه کارونه چې په افغانستان کې روان دي، هغه نه عدالت دي نه اسلام دي هیڅ نه دي. هغه خپل سیاسي اهداف ته د رسیدو لپاره د ښځو نه استفاده کوي، ښځو باندې هغه فشار راوړي، ځکه چې هغه خپل قدرت غواړي، هغه خپل سیاسي برخه غواړي، دا غیل پر ادا کارونه چې په افغانستان کې طالبان کوي، دا زما په نظر عدالت نه دي. ځکه چې شزه هلته لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي.
دغه طالبان چې اکثرا په داسې مواردو کې چې د بشري حقوقو موضوع را برسره کیږي، په تیرې د خزو او نجونو، دوی معمولا د شریعت باندې ډیر تاکید کوي، وایي چې د شریعت لمخې په افغانستان کې د ټولو خلکو په تیرې د نجونو او خزو حقونه خوندي دي. هغه تفسیر چې دوی له شریعت څخه کوي، دا په مختلفو هیوادونو کې بیا کومو ګورو نورو اسلامي هیوادونو کې وضعیت بل ډول دی. ولی البته اسلامي هیوادونو کې
زه وایم چې طالبان کوي چې ټول د شریعت په اساس، نو آیا افغانستان یوازنی اسلامي هیواد ده؟ دا څنګه ده په بل اسلامي هیوادونو کې د شزو وضعیت داسې نه دي؟ شزو حق لري چې درس وایي، شزو حق لري کار وکړي، لیکن څه چې طالبان کوي دا نه په شریعت کې ده، نه په دین کې ده. هغه ما وویل چې د هغوی ایدیولوژي ده، د هغوی سیاسي اهداف د چې هغوی غواړي خپل ځان ته ګټه لاسته راوړي، نو د هغې لپاره څه شزو باندې فشار راوړي. دا په هیڅ دین او مذهب نه ده. څرنګه چې وایم، اسلامي هیواد داسې لکه افغانستان غوندې شزو باندې بندیزونه نه ده لګولی چې طالبان کوي.
ډېره مننه آغلې امین. د مدني فعال او د بشري حقوقو مدافع اوګي امیل هم د ټلیفون لاره را سره وصل شوې ده. اغلی امیل، خبرونه ته خراغ لاست.
مننه کوم تاسو ته سلامونه قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته.
کور ودان نه پوهیږم چې تاسو دا بحث تر اوسه پورې تعقیب کړی که نه دی تعقیب کړی. زموږ بل میلمنه خدیجه امین ده، او پر دې خبرې کوو چې دغه د بشري حقوقو په تیر د ښځو او نجونو د حقوقو موضوع چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې ترڅنګ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د ویناوالو او ترڅنګ په کتنو کې رابرسېره شوې ده، په دې مو نظر واخیست د اغلی امین چې آیا دا به مرسته وکړي له دې سره چې طالبان نو سره د یو نړیوال میکانیزم له لارې حساب کتاب وشي؟ ځکه چې یو شمېر هیوادونو ویلي دي چې دغه د ښځو موضوع په افغانستان کې باید د عدالت نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. تاسو څومره هیله من یاست چې دا به وکولی شي د ښځو په وضعیت کې کوم بدلون راولي؟
مننه کوم. که واقعاً دغه ټول هیوادونه چې اوس په دې عمومي اسمبلا کې دوی سره راټول شوي دي، زه فکر کوم که دسته جمعي دوی دې ته متفق شي او نیت ولري، اراده ولري چې یو فشار لري نه په دوی باندې، یو شدید غبرګون دی او یو میکانیزم د لارې نه په دوی باندې داسې یو برخورد وکړي چې دوی لاسر شي، ځکه چې دا خو هېڅ توجیه دوی نه لري. ځکه د بخښنې نړیوال سازمان څو وخت مخکې د نجونو د ښوونځیو د تړلو په وړاندې یعنی شدید غبرګون وښود، نو خبره په دې کې ده چې دا خو د نجونو هغه اساسي حقونه دي. نن چې نړیوال هلته او دلته وخت چیرې او په خپله دننه افغانستان کې ډېر خلک خپل آوازونه پورته کړه او دوی د فشار لاندې راوستل، مګر د دوی غوږونه کاڼه دي، د دوی په غوږونو کې مالوچ دي، دوی باندې هېڅ تاثیر نه کوي، هېڅ اغېز نه کوي. اصلا دی ورځو کې چې کله دی مصاحبین کوي یو رقم خان دی، ویل د نجونو د نجونو مکتبونه خو یعنی هېڅ موږ نیت نه لرو چې دا باید خلاص کړو. او آخر یو څوک په یو پروګرام کې، په یو ډېر جدي پروګرام کې ویل، شاف نه شفتالو، موږ هېڅ اصلا نه غواړو چې د شپږم ټولګي نه پاس جینکۍ مکتب ته لاړ شي. نو کدا سي نړیوال شارونه دی باندې نه یو ملل متحد یو تصمیم ونیني سي جدي یو دریس ورنه کې کدا سي ادامه پیدا کړي. دا سلورم کال دی یا ورځ تعلیم نشاته پاتې کېدل، زه فکر کوم چې دا لوی جفا دی. او هغه د تعلیم نه چې څوک یا ورځ یا یا کم مده په کې ځان راشي هغه بیا نورمال حالت خپلولی نشي. اوس هم جنکۍ درې کاله او دا د څلورم کال چې دوی د مکتب نه پاتې شول دا لوی ضربه ده، لوی خیانت شو، لوی ظلم شو، ځکه دوی هېڅ کله به هم میلیونونه میلیونونه جنکۍ به د امیش د پاره خپل هغه ارزوګان ته ونه رسېږي، ځکه درې کاله کې هغوی ستر کېږي، هغوی یا جبري ودونو کې مجبورېږي یا یو کار کېږي مثلا بالکل لوی وي، بیا که لس کاله تېر شي د دوی او که نور هم دینه زیات تېرېږي کم تېرېږي، بیا هغه نشي کولی به هغه مکتب ته لاړ شي، هغه بیا خپل هغه هیلو ته رسېدل ناممکن.
تاسو یو څه هیله من یاست د ملګرو ملتونو د وروستي اقدام ته، د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې په زغرده وویل چې په افغانستان کې اکثرا له قوانینو د ښځو او نجونو د سیستماتیکې ځپنې لپاره کار اخیستل کیږي، او ده وویل چې دغه جنسیتي نابرابري په دې هیواد کې ډیره راڅرګنده ده. د هغې مرستیالې په سیاسي چارو کې روزمیرو ډی کارلو چې څه موده مخکې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ له چې طالبانو هم په دې غونډه کې ګډون کړی و، د دې غونډې مشري کوله، دې هم یو ناهیلي څرګنده کړله و. یو شمیر هیوادونو چې غوښتل د دوحې پروسه مخته یوسي، د طالبانو د دغو وروستیو قوانینو په تیره بیا د وروستي فرمان چې په هغه کې ښځې ډېرې ځپل کېږي، له دغه وروسته ډېر هغوی هم ناهیلي دي او داسې فکر نه کوي چې دغه د دوحې پروسه به مخته لاړه شي. د دوحې پروسه هم د طالبانو لپاره مهمه پروسه ده. نړیوالو ښکېلتیا ممثل ملګري ملتونه دي په افغانستان کې، ځکه لویدیځ هیوادونه له طالبانو سره اړیکې نه پالي، یوازې یو شمېر هیوادونه دي چې د افغانستان ګاونډیان روسیې، چین او د دې په شمول باندې، او اکثره لویه مرسته چې د په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په برخه کې کیږي هغه د ملګرو ملتونو له خوا کیږي، په تېره بیا د لویدیځو هیوادونو او په راس کې هم د امریکا له لوري. که چیرې دا د افغانستان موضوع د یو نړیوال میکانیزم له لارې بررسی کیږي یا څیړل کیږي او په هغه کې واکمن طالبان مسؤول ګڼل کیږي، فکر نه کوي چې دا به وضعیت له دې هم بدتر کړي، نه یوازې د بشري حقونو په موضوع کې بلکې په افغانستان کې ډیر خلک وږي دي، تږي دي او مرستو ته اړ دي؟
خو ګډ پام دی کې دی، ځکه چې دوی دا د ښځو مسله کلک نیولې ده او نړیوال هم جرأت کوي چې بشري مرستې خپل ورسوي او د دې قوانین ورسره بلې د میرمنو په مقابل کې دومره هغه ډېر ضروري آزادګان ته چې میرمنې باید ولري هغه ورسره بلې. یعنې ته فکر وکړه چې وایي دکاندار سره د خبرې ونه کړي، نو په اشاره خبرې وکړي څه وکړي. اوس خو دلته په افغانستان کې ډېر نارینه لاس ورکړل، میرمنې سرپرست نه لري، نارینه نه لري، هغه نه لري، نو چې د خپل ژوند بقا لپاره که دا هلې ځلې ونه کړي نو بیا څنګه کیږي؟ دا خو ډېره سخته ده. زه نه پوهېږم چې دوی چې قوانین هغه کوي یا دې برخه اړخ ته ګوري چې افغانان څومره ستونزې لري، دوی د دې افغانستان نه دي، دوی په سترګو نه ویني دا د میرمنو حالتونه، یوازې دا د ښار څو ښځې نه دي. تا تاسو تلاشه چې هغوی باید مبارزه وکړي چې د انسان په صفت څوک پیژني، دونه بلا ستونزې سره هغوی مخ دي. که نړیوال یو سروې وکړي د نږدې نه خپل ټیمونه ولیږي، بیا پوهېږي چې په دې جغرافیا کې څه تیریږي، په دې وطن کې څومره بد حالت حاکم دی. په اقتصادي لحاظ هغوی بیخي تحت صفر دي، بیخي هلته ژوند نشته، سړی بیخي بېزار کېږي د ژوند نه. نو خبره په دې کې ده که دوی باندې داسې فشارونه را نه وړي او دوی همداسې خپل دغه دریس ته ادامه ورکړي، زه فکر کوم چې بیا نو ملل متحد هم د دې استقلالیت تر پوښتنې لاندې راځي. بیا نو خلک دا فکر کوي چې د پردې شاته به بل خبرې او دغه برنامه به بل چا به وي، په دوی به تدقیقي او دوی کوي، دوی ته هېڅ څوک په تکلیف رسولی نه شي. دوی سره د دوی فکرونه هېڅ څوک اړولی نه شي، د دوی هغه کوم قوانین چه غوار چه خود بانی سومره ظلمو که چه مخی نشینی ولی مدخل ناری وا در دومره سال زمانونه در بشری اکنو در دفاع در پاره در خل ملل متحد در خل امریکا دانسته چه بدهی که یو سو نفر آکم شوی در است غواری بو که مزید به ایستم ورستوانو ویلیش
مننه او غی امیل خدیجه امین تاسو مر سره اوسه کور ودان چې منتظر پات شولې د خزو د حقونو بل مدافع رابعه ستانګزی هم د ټلیفون لاري سره وصل شوې د اغلستانګزی تاسو هم خبرونه ته خراغ لاست زموږ د دوه نور ملمنو څرګندونه به تاسو نوې اوریدلې خو موږ په همدې خبرې کوو چې د نړیوالو ورستي عکس لمنونه به آیا وکولې شي چې د خزو پر وضعیت کې کوم بدلون راولي کنه په دې باندې څرګندونه وکړي خو راځو تاسو ته تاسو به حتما د هر هغه خبره چې د خزو د حقونو په ارتباط باندې کې که هغه په کور د نوی یا په نړیوال سټیج کې وي دا به تعقیبوي ځکه چې ستاسو ژوند پورې تړلی دی دغه وروستۍ ویناوې څرګندونې چې په وروستیو څو ورځو کې د نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کې یا د عمومي اسامبلې تر څنګ رابرسېره شوي دي څومره هیله بخون کې دي
سلامونه تاسو قدرمنو میلمنو او ورنونکو ته وړاندې کوم مننه ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړله ما د خویندو نظرونه وانه اورېدو په هر حال مطمئنه یم چې دوی هم هغه جامع نظرونه وړاندې کړي خو کومې خبرې چې نن ورځ راپارېدلې او دغه لپاره غږونه پورته کیږي زه مطمئنه یم چې پیغې چې مثبت اغیزه به یې پر افغان میرمنو باندې افغان میرمنې چې هلته افغانستان کې اوسېږي پر هغوی باندې هېڅ مثبت اغیزه نه ده کړې یعنې د هغوی پر ژوند او د هغوی د تحصیلي او کاري موضوع باندې ځکه چې که مونږ غواړو چې ښځو ته حق یا ښځو ته کار غواړو مونږ باید ټولنیز امن تا کار باید وشي چې د حکومتونو یا د حاکم نظام مکلفیت او مسؤلیت ده چې باید هغه چاپیریال هغه زمینه مساعده کړي چې دوی غواړي دوی صرف قوانین وضع کوي ورځ پر بلې قوانین سختیږي قوانین دوی وضع کوي خو د دې لپاره چې ټولنیز امن ته باید څوکي هغه ته هیڅ پاملرنه نه کیږي او دویم موضوع چې ډیره مهمه ده باید
تاسو د افغانستان ځای تاسو د ټولنیز امن یادونه وکړه خزه په ټولنیز امن کې څومره مهم رول لوبولای شي څومره رول لوبولای شي
خزه چې د څو مطمئنه نیوي چې په دغه ټولنه کې زه په امن کې نه یم نو خزه څنګه جرأت کوي چې په یو مرطاله ټولنه کې خزه له کوره ووځي خزه د خپل غاغو چتی او خزه د خپل راتلونکي لپاره یو څه غواړي او یلمه نه ووځي
بله من نه د کراشو دی خبره تا چې مخکې اغلی امیل هم په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړل چې طالبان په دغه خبرو سر نه خلاصيږي د طالبانو کراشو دی افغاني ټولنې ته کدا غوونه نن ورځ په نړیوال سټیج کې را پورته کیږي دا د اکثر افغانانو غوښتنې هم دي په تیر بیا د خزو او انجونو غوښتنې دي خزو غواړي انجونو غواړي چې زده کړې وکړي لوړ زده کړې وکړي او بل اخر په د لوړ زده کړو لپاره بیرته ټولنې ته خدمت وکړي درازو د ټولنې خدمت ته یو مهم برخه یا یو مهمه برخه چې خزو ته سخت التیا ده هغه د روغتیا برخه ده که چیرې خزی له لوړو زده کړو به برخې کیږي او د تحصیل زمینه ورته نه برابرېږي سبا ورځ به دغه افغاني ټولنه متخصص ډاکټرانو له کومه کوي
مله نن به خبر ته ورسې راځو ما تاسو ورامخښوې ګورې کومه په ټولنه کې پینځه کار یا لاس کلا د خزو په زده کړو یا کار باندې بندیز لګیږي دغه نزی او پختنه لتاسو نه کومه دغه څنګه یا نقطې چا ته رسیږي که اره د افغانستان کې حاکم یا غوی ته دومره زده نه رسیږي ځکه چې فساد دی غوی په لاس کې ده د غوی که ښځې که لوڼې که مېرمنې ناروغیږي هغوی هر رقم ته لار ورته برابرولی شي ستونزه دا ده چې د موږ ولسونه ورسره په غم کې پاتې کیږي
کله چې موږ اوس وایو چې د خزر لپاره دلته غونډه ونیول شوه، دلته د موږ سره همدردي وښودل شوه، دلته دا داسې وکړه، دا داسې ویلې، پلانکۍ وزیر یې داسې ویلې. نه، دا موږ دردونه نه دا واقعي. ګورې، موږ تاسو که د دنیا پالیسۍ ته ګورو، اوس دنیا د موږ د ښځو لپاره خپل عسکر نه قرباني کوي، د موږ لپاره څه نه کوي، صرف د موږ له همدردي کوي، وایي چې دغه کار بس تا ته، دا باید خپل لورانو ته یا ښځو ته د کار او د تحصیل زمینه برابره کړي. نو کله چې موږ د ښځو ته د کار یا د تحصیل زمینه غواړو، یا د موږ حاکم نظام یې غواړي، حاکم نظام قوانین که سختوي، قوانین وضع کوي، نو د دې حل لارې لپاره باید یو ټکی یا یو اپشن په دې لپاره هم باید ولري چې څنګه موږ کولی شو دغه ستونزې حل کړو، دغه ستونزې سره رقم ته باید حل کړو. له ډاکټر صاحب قرضاوي نه چا پوښتنه څه وکړله چې د ښځو د سفر په هکړه، چې که ښځه یوازې سفر وکړي، هغه اول کې دغه ټولې موانع چې د اسلام نظر دی هغه یې ویلي، په آخره کې یې بیا ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ویلی چې داسې بشارت یې ورکړی چې داسې وخت کې به راشي چې ښځه د حمل په فضا کې له عراقه تر مکې سفر وکړي. نو ګورې، کله چې د امن فضا موجوده وي، یوه ښځه مطمئنه وي چې زه دغه د له کوره وزما، تر ښوونځي پورې زما، تر روغتونه پورې زما، تر کارله یا تر پوهنتونه پورې زما، ما ته د امن فضا موجوده وي، نو اوس باید د امن هغه فضا ته کار وسي، هغه قوانین چې دوی غواړي چې دغه کې ښځه باید په امن کې اوسي. که موږ او تاسو ګورو، په نوره دنیا کې یو نارینه دغه جرات نه کوي چې په رسمي فضا کې یو چاته موانع ایجاد کړي، نو دلته هغه قوانین وضع شوي دي، هغه چاپېریال تکاسوي. د دې لپاره ټوله ورځ په دې باندې پالیسي یا کار نه ده شوی چې خپل فرامین رامنځته کړي، قوانین دا سخت دي، ورځ تر بلې په ښځو باندې هغه چاپېریال نور هم اسانه کړي، او د دې د حل لارې لپاره هېڅ هم ونه اوسېږي. نو اول باید حکومت خپل پالیسي کې بدلون راولي، چاپېریال د ټولنیز امن لپاره کار وکړي، چاپېریال ښځو ته برابره کړي، او د دې تر څنګ ولس ته چې زیان رسېږي، ولس ته پکار ده چې د موږ ورونه، د موږ پلارونه، ټول د خپلو د لورانو د ښځو د حق لپاره خپل غږ پورته کړي، او دغه افغانستان دننه کې دغه خبره حل
شي. مننه اغلی ستانګزای. اغلی امین، تاسو ته درځو په دې برخه کې چې نړیوالو ووس د خزو حقونو یا د خزو او نجونو په وړاندې سرغړونو موضوع ته جدي پام اړولای دی، او موضوع یو څه داسې ښکاري چې جدي کیږي د عدالت نړیوالې محکمې ته که چیرې دا موضوع وړاندې شي. له دې سره په خپله نورې د خزو د حقونو مدافع ټولنې څومره مرسته کولای شي، څومره دغه اقدام ملاتړ کولای شي، په کور دننه خزینه فعالانو څومره دغه اقدام ملاتړ کولای شي، چې وکولای شي دا په یو ډول باندې د فشاري و اعلی وګرځي چې دغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې روان دی، دا وضعیت نه د افغانستان په ګټه ده، نه د راتلونکي په ګټه ده، او نه د ولسونو. بلې، اغلی امین مهرباني. بلې، تاسو مهرباني اغلی امین، تاسو غږ اوریدل کی؟
بلې. اوکي اوکي. سرنګ چې معلوم ده دا ډېر مهم ده، ځکه چې نشه چې په افغانستان کې دي، موږ چې د افغانستان نوار یو، نو سرنګ چې په دې تیر درې کال کې موږ همیشه یو بل سره یو ځای یو ملاتړ کوو، نو اوس هم دا ډېر مهم ده چې خو ټول هر څه مهم دا ده چې باید افغان نارینه موږ سره یو ځای شي، چې بدبختانه موږ ګورو چې هغه څنګه چې موږ د هغوی ملاتړ ته ضرورت لرو، هغوی موږ سره نه دي. نو که اوس دا فشارونه سره چې نړیوال په طالبانو باندې راوړي، نو په افغانستان کې دننه نارینه مونږ سره یو ځای شي، مونږ نه ملاتړ وکړي، فکر کوم چې دا اوس ډېر مهم ده، ځکه چې دا رښتیا ده چې دا تیر درې کال کې موږ ښځې خپل حقو لپاره مبارزه کوو او خپل غږ اوچت کوو، لیکن یوازې دا هیڅ امکان نه لري. اوس باید نارینه هم مونږ سره یو ځای شي، او
زه مطمئن یم چې ډیر ژر به موږ خپل نتیجه واخلو او ډیر ژر به افغان ښځې د زندان نه آزاد شي.
مننه غلی امین. اوګی امیل تاسو به حتمن را سره یاست ګمانم. تاسو ته درځو په افغانستان کې د بشري حقوقو څخه سرغړونو موضوع یا د چ په افغانستان کې د کلتور یا د معافیت کلتور حاکم دی دا ډیر وګده مخینه لري تقریبا سبان د څلور لسی زره حصے په افغانستان کې ډیر جرمونه تر سره شوی دي ډیر سرغړونه شوی دي د بلې د حق د جرمونو نړیواله محکمه هم هڅه پیل کړې و چې دغه موضوع ته رسیدګي وکړي او بل اخر په یو ډول باندې هغه عاملان چې په افغانستان کې له بشري حقوقو یا د بشریت ضد جرمونو باندې تورن دي له هغه سره یو حساب کتاب وشي. خو تر اوسه پورې داسې دغه پروسه هم داسې به نیمګړې پاتې ده او چا ای غم نه دی خړلای هر حاکم چې راغلی هر حکومت چې راغلی د خپل ځان ساتلی دی او د دغه موضوع جدي تعقیب دغه موضوع جدي نه تعقیب کړي. یو علت هم ممکن دا وي چې طالبان زړه ورشوي وي چې تر اوسه پورې چې په افغانستان کې مخکنه یو سرغړونه سره حساب کتاب نه دی شوی نو دوی سره به څوک حساب کتاب کوي. کچېره دغه اقدام کیږي د عدالت نړیواله محکمه په دې کې ښکېل کیږي آیا دا تاسو یو داسې اقدام بولی چې یو نوې وربه پرانیزي هغه څه په وړاندې چې د نړیوالو نورمونو یا په نړیوال قانون کې هغه د منلو وړ نه دی؟ په تیر بیا د حقونو موضوع چې یو انسان حق لري زده کړې وکړي کار وکړي آزادانه وګرځي را وګرځي.
بلکل کچیر دغه مسله جدی اونی ولشی دای بهترین فشار دی خو متاسفانه دی زیات باور نه لرم. هیله من یم چې دوی دغه غږ پورته کړي نړیوال محکمې ته دغه موضوع دوی ورسوي او عملی بڼه ولري. دا به ډېر کومک وي. دا به آخري فشار په دې باندې چې دا به وکولی شي. درې کاله خو هغسې اوستی شو چې اوس دغه کال کې څه وکولی شي د دوی مخه ونیول شي او دوی لاس په سر شي چې د میرمن دپاره د کارمسایتي او ډېر ورباندې دونه غیر ضروري فشارونه او محدودیتونه چې دوی بندیزونه هره ورځ شپې خوب ویني او سهار ورباندې عملي کوي دنه لاس په سر نشي. نو دا د ملل متحد ته ټول دنیا ته شرم دی چې په دې ځمکه کې په دې د دې ژوند بخون کې ستوري پر مخ دلته یو داسې یو حالت جریان لري خو دې په سترګو ویني او ځکه اوس نړۍ خو داسې نه ده چې دې ته نه سبا خبره نه دي. زموږ حالت یو ړوند لیدای شي اوس ټولو ته معلوم دی واضح دی چې څه حالت دی او که دا کار وشي دا خو به ډېر لوی اقدام وي که عملي بڼه ولري. خو افسوس ډېر لري نه زه دا دی په جمهوریت کې په پارلمان کې چې څومره وغوښتل څومره جرمي اشخاص هلته چې مجرمین وو هغوی معلوم الحال دوی وکیلان د پارلمانو دلته چې دوی وغوښته هغه عدالت انتقالي عملي شي. هلو اوري؟
بله بله مهرباني تاسو غږ اوري. او مهرباني
عدالت انتقالي باید دلته باید عملي شي. دوی په خپل چې مجرمینو یو تعداد زیات البته زیات تعداد دوی وکولای شو چې د مسالې نه باید تیر شي. داسې قوانین هغه څو چې فعلاً دپاره دی نه باید موږ صبر وکړو. دا به په راتلونکي ورباندې بیا فکر وکړو. نو متاسفانه کدی نو وړي دنیا یې باید وغواړي. په خپل د ملل متحد بشري حقوقو سازمان باید حتما دا په دې فشار وړي. دنیا کې موږ افغانان چې په نړۍ په ګوټ ګوټ کې یو د نورو هیوادونو د اسلامي همکارۍ سازمان دا هیوادونه کولی شي دغه سازمانونه کولی شي چې په دې باندې فشار وړي او که دا کار وشي دې مطمئن یم چې دا مثبت اغیزه کوي او د سکهال بمون یعنی ډیر لري بلې لکه د خو خبره چې دی ویلې بمون خپل اکونو ته ورسیږو یو څه نرمخ ورشي یو څه صاحب وبسو بالکل ټول روان شي دی باور وکړه چې دا حالت څوک د نګدین او ګوري ډیر زیات دردونکي دي او ریدل کو پر صورت پښتو کوري چې سخته ده.
مننه وګیا میل ربیع سمغزی، تاسو یو موده په لوګر کې یو مسولیت هم درلود، تجربه لري، لوګر هم کابل ته نږدې پروت ولایت دی، خو یو څه خوار دی، دومره دی رغونې کار ورته نه دی شوی. تاسو چې هلته کلیو او باندو ته تللی د ښځو وضعیت مو له نږدې کوت، اول راته ویل شي چې هلته تحصیل یافته میرمنې په دې لوګر کې پیدا کېدې، په تیر بیا د روغتیا په برخه کې او ځینو نورو هغو برخو کې چې د ښځو د لری پرتو کلیو او بانډو د ښځو ژوند ډیر پورې تړلی و.
بالکل، د کله چې لوګر ته لاړم ما هلته ولیدل چې په هغه شلو کلونو کې موږ څنګه فرصتونه له لاسه ورکړي، سره د دې چې موږ په لوګر کې ډېر کارونه ښځینه وو کې موږ درلودو، خو اکثریت بچې په لوګر وي او تخصص به درلوده، معمولا هغوی ټول په مرکز کې ول. موږ په لوګر کې په روغتون کې یوه متخصصه درلودله، هغه هم د بدخشان وه په هغه وخت کې، نو هغه په مرکزي روغتون کې البته نسایي څانګه کې، نو موږ هغه وخت کې ما غوښتنه وکړه چې موږ باید دلته له دې نه کسان معرفي کړو چې هلته ټرینینګونه واخلي، عالي تحصیلات ته ادامه ورکړي چې هلته ضرورتونه ډېر، او که دې ته راځي چې په لوګر کې په کلیو کې څومره کار شوی وه، کار څه یو وخت د قناعت وړ نه وه. د ولایت بودیجه هغه امکانات چې ولایت ته مختص شوی وه هغه د ښاري وخت و، او اوس چې موږ د لوګر نفوس
دغه تل څه نه فوسم را دا غوښتل څه مرادي هغه هیڅ بسنه نه کول دی. هغه لسانه زي د پختنه مې د دې لپاره وکړل چې دغه چې کابل ته نږدې ولایت لوګر او چې لوګر کې دغه حالت وي، پکتیکانه موږ راپورونه درلودل، پکتیکانه موږ درلودل چې یو متخصص ډاکټر هلته نه و، یو دوه هندي ډاکټر یو وخت هلته کار کاوه، هغه هم هغه شرایط نه شو زغملای او کارونه یې خوش کړل. نو راځو دې خبرې ته چې طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي، دغه ټولنې مسؤلیت ورلغاړي، ټولنې ټول وګړو ته باید دوی رسیدګي وکړي، په تیرې بیا د روغتیا په برخه کې د ماشومان او د نجونو د ښځو دغه و چې دوی وایي چې موږ دغه حقونه ورکړي دي، د ښځو د نجونې د نجونو
داګه مې څه تاسو پوښتنه ته ما پوره ځواب نه یې او اجازه راکړئ چې په خپل ځواب تکمیل کړم.
زه غواړم چې تاسو دغه له تحصیل سره وتړی د ټولنې دغه دردونه څوک دوا کول شي، په تیر بیا د ټولنې دغه برخې د نجونو او د ښځو د برخې آیا نارینه کول شي؟
هغه شو کلونو کې چې موږ کوم راستیتونه درلودو هغه هم چې لاسته تللی ول، ما په خپل راپور کې هم لیکلی ول هغه وخت کې، او ما خپله چې کله وخت ما زه مرکز سره ما ناسته درلودله، ما دا خبرې ورته وکړلې چې په لوګر کې وکوم رکارډ باید څه ووایي چې یو مرکزي ولایت ده هېڅ نه وسوي، هغه امکانات موجود نه وو. بیا به دوی ویلي چې هلته خو جنګونه دي که نه، هلته خو مخالفین هم نه پرېږدي، اوس خو مخالفین هم نشته. دا هر حکومت چې راځي ګوري عینې توقع چې اوس امارات نه کېږي هغه وخت کې له جمهوریت ته کېږي. جمهوریت کې لا امکانات ډېر وو، جمهوریت کې پیسې راتللې، اوایلو کې چې البته هغه وخت کې بېخي زه نه وم، زه لس کاله مخکې اوایل د کاري صاحب کې همدغه اصاف همدغه امریکایانو به ټول ته زارۍ کولې چې د خدای د ګورې پروپوزل راکې د تعلیمي برخه کې هر برخه کې چې هغوی امکانات ورکولو، دوی هغه پروژې هغه به ضایع که اس یو پروپوزل به یې نه ورکول چې هغه د ټولنې په خیر وي، هر چا به خپل شخصي جیبونه ډکول بېرته به ورنهوتل. هغه رقم بنیادي کاریعنې
هغه لسان غزای په تېرو شلو کلونو کې هم فرصتونه ډېر له لاسه لاړل، باید چې په لرو ولایتونو کې یا نږدې ولایتونو کې باید ډېر کار شوی وای. بله بله، مننه کوم.
باید چې په ټول افغانستان کې باید کار شوی وای، چې کار هغه رقم ته د قناعت وړ کار نه وسوي.
مننه. اغلی خدیجه امین، یو موضوع چې د طالبانو ځینې چارواکي کله کله رابرسیره کوي د ښځو د حقونو سره یا نورو سره، ځینې وختونه دوی وایي چې ټولنه د افغاني ټولنه په ډیرو مواردو کې د دې کار مخنیسي سنتونه هلته دودونه رسم رواجونه دي او یو انجلی چې په یا خزه چې په لری کلی او باندو کې هلته وی انجلی په تیر بیا د زده کړې سره دومره زیات دوی ویلي ولتیا نه لري پلرونه مایندې آیا خبره هم داسې ده کله کله چې دوی غواړي چې مثلا دغه یو توجیه کړي چې ولې دغه قوانین سخت دوی لګولي دي دوی فکر کوي چې ټول افغانستان تر له غلور کلوب او باندو څخه ګوري او کدل تخاری تمدن هم یو څه ایجاد شوی ده په تیر بیا په تیر شلو کلونو کې
نه څنګه چې مونږ ورو هغه مونږ شوي چې په ټول افغانستان کې دا د څه چې ځینې کورنۍ یا کورنۍ نه کوړي چې څه درس وایي یا کار وکړي هغه په ډیره ځینې ولایتونو کې وو څنګه چې هغه لسانې دی نو دا مونږ شوي چې په ټول افغانستان کې ځکه چې په هره هره یو وخت اوس چې مونږ په اسپانیا کې ژوند کوو په دې اسپانیا کې هم لکه ځینې هغه دي خلک دي ځینې کورنۍ دي چې په بل ولایتونو کې نه غواړي چې انجونې درس وایي په اسپانیا کې یعنې اسپانیا یا اروپایي هېواد ده همداسې په ټول هېوادونو کې امکان لري چې ځینې کورنۍ اجازه ورکړي ځینې ونه کړي او ځینې کورنۍ چې په افغانستان کې وو هغه د امنیت لپاره چې هلته امنیت نه وو په ځینې ولایتونو کې د طالبانو له امله هغه نه امنه ولایتو د هغې لپاره کورنۍ ډارېده خپل نجونې درس ته نه اجازه نه ورکول او دا مونږ نشو ویلی چې په ټول افغانستان کې ځکه چې هر څوک حق لري هر تصمیم ونیسي او افغانستان ته ډېر وخت نور هم په کار و چې دې باندې کار وشي ځینې کورنۍ باندې چې خپل نجونو ته خپل ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي تحصیل وکړي درس وایي نو دا شل کال مونږ لپاره کافي نه وو او مونږ نور وخت هم ضرورت درلود ځکه چې څنګه چې مونږ په افغانستان کې هر رژیم چې راځي هر دولت چې راځي نو خپل ګټې ته ګوري افغان شزو ته پام نه کوي او پام چې کوي هم د خپل منفعت لپاره نو دا مونږ نشو ویلی چې په افغانستان کې په خپله باندې وایو یا ځینې افغانان اوس په دې وضعیت سره راځي ده هغه مشکل جلا ده نو په افغان شې یو خپل ضرورت لري چې درس وایي تحصیل وکړي او په سیاسي اړخو کې هغه باید حق لري تصمیم ونیسي نو دا څه چې په افغانستان کې روان دي او څه چې طالبان وایي زه دې سره مخالف یم ځکه چې ټول افغانان د سینې دي
بله آغل امین تاسو مننه ډیر وخت نه لرو څو دقیقې وځ د خبرونه ته پاتې دي کله بحث د سر روان غوړو چې اوس چې د طالبانو د حکومت سره باندې درې کاله تیریږي د نړۍ هیڅ یو هیواد هم هغه په رسمیت نه دی پیژندلی په ډیرو مواردو کې ویل کیږي چې همدا د ښځو او نجونو د حقونو څخه سرغړونه د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو اساسي خنډ بلل کیږي د نړۍ هیوادونه هم په دې کې سره ویشل شوي دي لویدیځ هیوادونه په تیر بیا د بشري حقونو موضوع ډیر راپورته کوي او یو شمېر نور هیوادونه لکه روسیا او چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ویټو حق لري کوم موضوع چې د بشري حقونو سره په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې راپورته شوی د منګلي دلی دي چې دغه هیوادونو هغه پریکړه لیک نه دی تصویب کړی یا یې هم لړای ورکولو څخه ډډه کړې او په د اعلامیې په بڼه باندې دا را هغه صدر شوې دي کراش اوس د موضوع ته چې کچری د لویډیزو څو هیوادونو چې دغه اقدام کړی دی غوړم لاند له تاسو واورم چې آیا له دې سره به ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو سره اوس اړیکې پالي هم یو ځای شي په تیر بیا اسلامي هیوادونه به دغه لویډیزو هیوادونو د وروستي اقدام هرکلی وکړي کنه اغلی وګی عامل لومړی بل تاسو وورو
سواله زه فکر کوم خو زه هیله منم چې نور هیوادونه خصوصا د اسلامي هیوادونه باید د غږ پورته کړي ځکه چې دوی هم د اسلام دعوه لري دې ته باید قناعت ورکړي چې دغه رقم حالت ته دوام ورکول دنیا په تاسو باندې خاندي ستاسو د دې کړنې مخالف دي هغه نه وایي او څه ظلم چې دلته روان دي دا خلک اوس د دې خلاف دي، تاسو نظر لري دوی باید وغوښتل شي، دوی نه حساب دي باید وشي، ځکه چې تر ننه پورې چې دوی غږونه پورته کړل دوی وانه اورېدل، دوی پروا ونه ساتل، نو په خپل کړنو باندې ادامه ورکوي. که داسې وي دا خلک خو انسانان دي، آخر حق لري. دغه ملل متحد خو د بشر د حقونو د حفاظت لپاره او د نړۍ د امنیت په خاطر جوړ شوی دی، نو چې زه داسې حالت لرم او دا زمانه دفاع نشي کولی او دوی ته قناعت ور نشي کولی، او حتماً داسې یو کړنې هم شته دي چې په دوی باید څه رقم فشارونه راوړي، نو دوی باید آرام کې نه ني، او که دا داسې دوام کوي او د دوی کلونه هم زیاتېږي، موږ په دې حالت کې د دې حالت زغمل دومره سخت ده چې هیڅ حد نه لري. نو خبره په دې کې ده زه یې لمن یم چې د ملل متحد معاونه چې ده آمنه محمد هغه چې سوزلي راغله او دوی مشرانو سره یې وکتل، هغه ښځې سره ګوري، مګر د افغانستان ښځو سره دوی نه ګوري. هغه ښځه نه ده، هغه هم د اسلامي هېواد هم نه او مسلمانه ښځه وه. څومره دوی نه خواهش وکړو، څومره په دوی باندې فشار راوړو، څومره دوی ته یې وخت ورکړئ، لمندي وکړه چې تاسو به اتمل دا کار وکړئ، او هېڅ د هغوی پروایې ونه ساتل. همداسې کوم د اسلامي هېوادونو هغه کوم سازمان چې دی، د همکاریو سازمان چې دی، هغوی څو ځله دا کار وکړو، اما زه دا ټول خلک حیران پاتې دي چې دوی ته به څوک قناعت ورکړي. نو هیله یم چې ټول هیوادونه باید دغه مشکل درک کړي، ځکه دا ډېر اړینه ده. دا ډېر د تعلیم سره سیاسي لوبه کول
مننه
دا نو د کومل وړ نه دي.
مننه اوګي امیل. رابعه ستانګزی تاسو څه وایې پکې لاند کړته وای چې ډېر وخت نه لرو، مهرباني.
مننه. زما تمام دغه ده چې د سیمې هیوادونه، امریکان، غربي، اروپایي هیوادونه، دا ټول څنګه چې په دوه کې قرارداد سره وکړو او دغه پی یو منل چې همدا اوس هم پاسپورټونه د جمهوریت په طرفه توضیح کوي، خلکو ته یې ورکوي، ځانونه یې دوی هم اخلي، همدا اوس د جمهوریت پیسې دوی په جیبونو کې ګرځوي، همدغه رقم چې دغه پیسې او دغه پاسپورټونه یې پی یو منل، نو د ښځو په برخه کې هم فشارونه پیدا وړي. او دا خو اول کې د شرم خبره هم ده چې دغه موږ د نورو نه غواړو چې موږ حق نه وغواړي، خو دا که دغه زمینه برابره سي اول د ما غوښتنه د امارت نه دغه ده چې راځي افغانان یو د بل په ژبه پوهېږو، یو بل تم سره معلومه یو، راځئ چې کینو دغه ستونزه په خپل منځ کې سره حل کړو. که دوی بیا همدغه ته خوشحالېږي چې زمونږ خبره یا زمونږ غږ نه اوري، د بل چا غږ یا خبره ور خپې لګېږي یا خو ته ښکارېږي، د همدغې له ادرسه سره یو څه یو باید فشارونه پرې راسي چې دغه د دغه فاجعې مخنیوی وسي، او د ښځو د کار او تحصیل ته دوی اجازه ورکړي، ځکه چې دغه فاجعه افغان ولس ته رسېږي. زموږ ولسونه لس کاله وروسته به نه ډاکټره لري، نه به په ټولنه کې معلومه وي، نو بیا به له سختو حالتونو سره همدا ولسونه مخامخ کېږي. نو غوښتنه مې همدغه ده چې اول کې افغانان په خپله سره کښېني، او خدای دې دغه ورځ راولي چې نور اختلاف په منځ کې پاتې نه شي، او ټول په خپل منځ کې کښېني، قوانین رامنځته کړي، هر هېواد د خپل ځان کښېني، خلک کښېني، خپل هېواد لپاره قوانین جوړوي، سهولتونه رامنځته کړي، او د خلکو لپاره حکومتونه مکلف دي چې خدمات وړاندې کړي. مننه.
مننه کور ودان. خدیجه امین، تاسو څه پکې وایي؟ مهرباني.
مننه ژوندې سه. څنګه چې ما ویلې دا بیا هم وایم چې مونږ لپاره ډېر مهم ده چې مونږ باید یو ځای شو، او یوازې ښځې نه، باید نارینه مونږ سره یو ځای شي، او مونږ باید په هر هېواد کې یو، نو هماغه هېواد نه وغواړو چې خلکو نه وغواړو چې خپل دولت باندې فشار راولي چې هغوی هم په دې تصمیم کې یو ځای شي. نو مونږ ملاتړ ته ضرورت لرو، ځکه چې مونږ نشو کولی یوازې د طالبانو پر وړاندې ودرېږو او خپل حق واخلو، او دا ډېر یو ښه اقدام ده. طالبان باید دوی باید محکمې ته راسول شي، ځکه چې دوی باید دا حساب ورکړي چې څه چې دوی په افغانستان کې ښځو باندې کوي، نو دا عدالت نه دی.
کور ودان له تاسو درې وړو ملمنو یو دنیا مننه خزینه فعاله خدیجه امین د خزو د حقوقو مدافع رابعه ستانکزی او د غرز د بشری حقوقو مدافع اوګی امیل چې د نور بس د ام پی پروګرام کې مراسره ګډون وکړ لتاسو مننه قدر من اوریدونکو ازادي رادیو اوري زموږ بل خبرونه کې بیا هم پر هم دې موضوع خبرې کوو مننه